سلامونه. وخت په افغانستان کې دا ماخوستنه 9 بجې شوې. زه فرشته سحاق دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې 14 نن مازیګر د سلمان په درک په سره کې شوی دی، نو د دې تایید کوو. البته جزئیات د وروسته به شریکیږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرناو سیمه کې د ایمرجنسي روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشرې به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي، د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهوو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د 13 ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مئی په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې 2 ځلې افغانستان ته ګڼ شمېر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني ښي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا 2 ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو 3 کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحه وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپلو دوو فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د 2 زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته و. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو ته کلی کوم. دا خبرونه په لړ کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریز ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښيي د طالبانو پر وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
موږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي، څوک نه دي راغلي چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور ښکاره کور سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري ټولګې د برخې ته خراغلې ورزو د خبرونه په راپورونو پایل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روز و اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د وضعیت پاړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانه سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان پاړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنۍ چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبای او د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې پاړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانانو پاړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وستدي وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاک لباندې څه چې بلکې د نړۍ پاک لباندې دیم کوي تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته پتا نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښيي د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غک هم موچت نکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیان منه کړي. کسام طالبانو د یونما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي وو تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو افغان میرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یا د بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي. متاسف هم دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي. ولو کې ملت الویډیو مړم شي پروا نه کوي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوارو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا نو دا شي مشکلات ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسکسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولاړ یو مر میشت اوسیدونکو بیا وای نه پوهیږي چې لدې احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل به د سپوږمۍ یاورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل وی پاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پروګدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یعنی د رواني اونۍ دوشنبه او سېشنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواخ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سیندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
من ننني د افور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړه. د موږ سپوه ونه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې د کوم سیلابونو راغلي واغې موږ ډیر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دیم خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 255 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ ښکته ازادي رادیو نه اوري. په اسرائیل کې به ساري اعتراضونو د دې باعث شول چې بازارونه ولارې بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوه وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څوپات برمته خپل کورونو ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزې په تړنګ کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهسي د اسرایل لار کوڅو تراوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان طرحې ته غاړه کشیږي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون ویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنځشنبه یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل شوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپل شعارونو کې اوس ناره وهله او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ژغ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپل کورونو ته ستانه شي. د اسرائیل د سوداګری اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګری اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی و او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرائیلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرائیلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وست سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښ د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چاره شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونو جریبه ځمکه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او زرګونو جریبه ځمکه ته به منظمي اوبه هم ورسیږي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایمانداری غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دې لاندې راځي، ډیر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2,000 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظمو همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالی له امله کم سوي دي. دا غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې جی موږ ډېر پستلی ډېر پخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ وبم پر لګو یو موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کار جو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستلی یو د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستړیا وي مدیر جی وبو مو سره پر لګو یې په دغه برمی جی دغه جی د ولی وبو جی په رقم تر ورسو هغه شی کین خواري پکاجو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستون ځای د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو با وجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دو اوس موږ دغه ځکه ګرد تربی او خوږې او دغه دی او بو برمې دوا ینچې دی دونه ځای نه پوبیږ. نو چې دا هم کاری دی زموږ سره وکي وار بس موږ دغه ځکه یو څه اصل وکي دا یسانان به څه پر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په زمیندار مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دای نه آباد او نه جوړي دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 2,000 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10,000,000 افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دی هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او هموارې لپاره. 900 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو.